الأجمل أنت.
دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای دوی افغانستان له اقتصادي سقوط ژغورل امیر خان متکی پروند یو شمیر وزارتونو ویاندویانو ته په وینا کې چې رسنیو ته مستول شوی ویل په کور دننه مالی سرچینې سمبال شوې دي. ملګری ملتونه وای دا مهال د افغانستان شاوخوا څلی رشمیلونه وګړي چې د نفوس سبان د نمایي برخه کیږي د خوړو خوندیتوب نه لري. د بدخشان په شمال وسوالی کې یو شمیر خزو پروند د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. له دې وړاندې خزو په کابل یو شمیر نور ایتونه کې هم ورته مظاهره کړې او طالبان یې تورن کړي چې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې کړي ژمنې نامل کړي. تاکر شوې ده چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار موی دی سوف په مشرۍ یو پلاوی په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. په عین حال کې د پاکستان د پیپل ګوند مشر بلاول بټو زرداری د حکومت او پاکستاني طالبانو پر مذاکراتو ژور اندېښنه ښودلې ده. تاکر شوې چې په قزاقستان کې لکه هرجونو اعتراضونو وروسته د ثبات د ټینګولو په هدف نن له روسیا او د ډلیز امنیت د ساسمان له نور غړو هیوادونو څخه نور سرتیری دی هیواد ته ورسیږي. پرون له روسیا او بلاروس څخه یو شمیر اضافي سرتیری دغه هیواد ته رسیدلی دي. او په جرمني کې د یوې مهمې تګلارې په بدلون سره افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیات شوی چې تازه یې په دغه هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې.
یا د ژوند شتمنی
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام تر شر اغلاس. نن په دې پروگرام کې په افغانستان کې په خورا ځواکۍ د اخته ماشومانو پر وضعیت خبري کوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف سرش کال د ماشوم ورځ چې د نومبر پر شلمه په دغه هیواد کې هم لمانځل کیږي ونه لمانځله. دغه ادارې په دې ورځ پر خپل ټویټر په یو معلوماتي ویډیو کې پر افغان ماشومانو راغلی حالت بیان کړی او ویلي وو چې دا ورځ ځکه نه لمانځي چې 14 میلیونه افغان ماشومان وژدي او له خورا ځواکۍ څخه کړیږي. 1.1 میلیونه د ژورې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي او افغانستان د وچکالۍ له کبله ځپل سوی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د دوی د اټکل له مخې په افغانستان کې به په 2022 میلادي کال کې چې نن دویمه ورځ ده 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ کړیږي. د دې ادارې په خبره د 2021 میلادي کال له پیله په ټول افغانستان کې تر 10 میلیونو زیاتو ماشومانو بشری مرستو ته اړتیا درلوده چې ډیره برخه خوارځواکۍ ځپلي ماشومان و. یونیسف اټکل کړی چې 2022 میلادي کال به احتمالا په افغانستان کې ماشومانو میندې او پلرونو ته ډیر سخت کال وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د تیرې اګست میاشتې تر تحولاتو وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه نوره هم پراخه سوې ده چې تر ډیره یې ماشومان ځپلي دي. په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله ان ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو خرڅولو یا هم دې ته اړ سوي چې خپلې وړې لوڼې په کوچنیوالي کې د چا په نوم کړي. روغتیا د ژوند سمنی پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو. د پروګرام میلمه ته ورزو ډاکټر صاحب عبدالجمیل باوري. باوري صاحب پروګرام ته شر اغلاست که زما آواز اوري. تاسو دراته وایست چې په خوارځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟
خوارځواکۍ ناروغان موږ خوارځواکۍ دوه ډوله لرو. یو چې د غذایي موادو د اسراف نه رامنځته کېږي، یو د غذایي موادو د تخریب نه. زمونږ په ګران افغانستان هېواد ګران افغانستان کې د غذایي موادو د کمښت یا د تخریب مسله ډېره مطرح ده.
ډاکټر صاحب تاسو ته به بېرته زنګ ووهې ځکه چې په ټلیفون کې مو کومه ستونزه ده. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې په افغانستان کې د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. یو اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده د خوارځواکۍ پر ستونزه یا سوې تغذیه باندې خبرې کوو.
خو که حالت هم داسې دوام وکړي رښتیا لري ستونزه پیدا کیږي ځکه وچکالي ډېره زیاته ده. نشته لري سبزیجات، نشته لري که باران نه ونشي که وضعیت هم داسې دوام وکړي د خوارځواکۍ کچه ډېره زیاته لوړیږي.
بل په کوم ولسوالیو کې فکر کوئ چې دا ستونزه زیاته ده؟ د کونړ ولایت
دا په هغه ولسوالیو کې چې ډېری ویز مکه نه لري، پر کومې سره ولسوالی شولا، د سلطان ولسوالی شولا، د سرکانو ولسوالی شولا، دا ولسوالی هم د سندور ډیر زیات ولسوالی دي چې لوی په کونړ کې ډیر خسته لوی سین به یې مګر پیدا تی نه دا غزل شوی په ډیره کم اندازې پیدا غزل شوی. دا هغه سهولتونه او ویالې تنه دي ګرځېدلې چې ابي زمکه به وشه او خلک ته حاصلات لاس ته راوړي. نو ډیر ولسوالۍ د سیدی چې وچکالی زفلی دی او که حالات پکې همداسې روان نو د ډیرو بدو پیښو شاهدان به یو.
بله، د خوارځواکۍ عمده علت په کورنیو کې بېوزلي ګڼل کېږي. ستاسو په خپله کورنۍ کې څه تغییر راغلی دی په دې وروستیو کې؟ د بېوزلۍ اندازه زیاته سوې ده که فکر کوئ چې کوم تاثیر یې نه دی کړی؟
نو تاثیرات خو خامخا کوي. ولې تاثیرات نه دی کړی؟ ډېر تاثیر یې کړی دی. الله پاک دې باقي خیر کړي، حالت دې خدای پاک برابر کړي، ستونزې د الله پاک نور نه راولي، نظام د الله پاک نور قوي کړي، نور تحولات د الله پاک نه راولي په افغانستان کې. سیاسي تحولات او کوم رقم تحولات په وطن او په حالات او په عوام باندې ډېر بد اغېز
کوي. ډاکټر صاحب نو کومه پوښتنه لکه چې درلوده مخې خاطر سوالې د خوارځواکۍ په اړه ډاکټر صاحب نه کوم سوال لري بیا به موږ ور سره شریکه کړو ستاسو پوښتنه.
دا پوښتنه ده چې د ماشوم د خوارځواکۍ سره مخ شي، نو موږ هغه کوم لومړنۍ هڅې دي لومړی چې د ماشوم سره ترسره شو هغه د خوارځواکۍ نه خلاص شي.
ډیره مننه. راتمن به دا سوال له متخصص ډاکټر سره شریکوو. بل اوریدونکو کې په لاین کې دی، هغه ته ورزو له دوی څخه به وورو چې د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې پر ستونزه دوی څه نظر لري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. سلام احمد صالح صاحب.
وعلیکم السلام. ستاسو آواز او ستاسو په کور کې ملک چې ماشومان په جړا دي؟
نو بس یوې خواته ځان دې کومه لګیا یم، او بس کشمیر خان زرملوال د خیبر پښتونخوا رپورټ نه مړي کنه ولې سلامونه ونی کې تاسو ما سره مو اوریدونکو او ډاکټر صاحب باورې ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. کوشش کوو چې را پیدا کو په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو په ماینس کې د بیوزلۍ له کبله د خوارځواکۍ ستونزه څنګه ده؟ تاسو خالته په جریان کې یاست؟
صالح صاحب دلته خو ستا ستونزې خو دومره ډېرې زیاتې نه دي دلته، او بل چې کوم فکر ما کړی دی یا کوم اندازه ما ته لګېږي په دې باره کې نو دا خپل نظر به وړاندې کړم. او دغه دې ما پوښتنه شې ده بیا بیا ډاکټر صاحب ته راجې ده چې بیا هغه هم یو نظر پرې واچي. زیاده تر ماشومان چې د خوارځواکۍ او سوې تغذیې سره وړاندې کېږي ما فکر او نظر هغه ماشومان چې دي وقفه دی اولاد تر منځ نه وي، مثلا هغه ماشومان چې زر زر مور راوړي هغه ماشومان د ما فکر فکر او نظر باندې چې زیات هغه ماشومان په سوې تغذیه او خوارځواکۍ باندې اخته کېږي.
ډېره مننه ستاسو دغه نظر به هم له ډاکټر صاحب سره شریک کو، هغه به حتما نور باندې تبصره وکړي. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی نظر به واورو. بلکې د رادیو آواز ټیټ کړئ ځکه چې د رادیو آواز مو ډیر جګ دی، انعکاس کوي چې ستاسو آواز موږ ته صفه نه رسیږي، زموږ آواز هم تاسو ته په صفه ډول نه رسیږي. اوریدونکو چې زنګ وهي لطفاً د رادیو آوازونه مو ټیټ کړئ، کنی تماسونه بیا تخنیکي همکار مجبوره کیږي چې قطع کړي. بل اوریدونکو کې په لاین کې دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم روره.
وعلیکم السلام. مهرباني.
مننه. احمد همدرد سره پاړی کا کیم لغمان نه ما دغه پښتنه د ډاکټر صاحب نه سي مطلب د مور په خېټه کې ماشوم په خوارځواکۍ اخته کیږي چې کنه په دې وجه سي مطلب مور ته سالم خواړه ونه رسیږي او ماشوم په خوارځواکۍ اخته سي. دغه مې ما له اولنده پښتنه د ډاکټر صاحب نه.
ډېره مننه ستاسو پوښتنه ما له ځان سره ولیکله. ډاکټر صاحب سره به شریکو. ډاکټر صاحب عبدالجمیل باوري کا آواز مو اوري، ټلیفون کې مو متاسفانه ستونزه وه چې اوریدونکو هم نو سوای کولای خپلې پوښتنې په مستقیم ډول له تاسو سره شریک کړي. اوس مو آواز اوري؟
بله بله آواز مو اوري. اوس ښه صاف.
زه به د اوریدونکو له سوالونو نه پیل وکم. ډاکټر صاحب مخکې اوریدونکو زنګ وهلی و چې د اولادونو ترمنځ د وقفې نمره اتول د خوارځواکۍ څومره عمده علت ګڼل کیږي، او بل اوریدونکو پښتنه کړي و چې د خوارځواکۍ مخه څنګه نیول کیږي؟ تاسو دغه سوالونه له ځان سره ولي کړی. او بل اوریدونکو هم د اوس پښتنه وکړه چې آیا یو ماشوم د مور په گیډه کې هم په خوارځواکۍ اخته کیدی سي کچيري مور ته کافی خواړه ونه رسیږي؟ مهرباني.
خوارځواکۍ عموما موږ په عام اصطلاح سره تعریفو کله چې د انرژي او د اجزا ترمنځ یو مناسب بیلانس موجود ده. دغه بیلانس چې بنا په هر سبب متاثر شي په نتیجه کې خوارځواکۍ منځ ته راځي، یعنی باید د انرژي په مقابل کې په کافی اندازه غذا ماشومانو ته ورسیږي. که چیرته دغه بیلانس متاثر شو په نتیجه کې خوارځواکۍ رامنځته کیږي چې دا بیا مختلف اشکال لري او کلینیکي اعراض او علائم لري چې په 50 کلونو څخه ماشومان کې ظهور کوي. د ورور د پخاوالې پښتنې په جواب کې باید وایم چې اولادونو ترمنځ وقفه دا ډیره مهمه مسله ده. هغه مایندې چې ماشومان ډیر زیات دي په درست شکل ورته لاسرسی نشي کوي، یعنی غذا ورته نشي آماده کوي، د خوارزاکۍ باندې اخته کیږي. نو بنا ان حداقل د دوه ولادتونو ترمنځ 2.5 الی 3 کاله فاصله باید موجوده وي. تقریبا د تغذی له نظره، د تغذی په علم کې زر طلایی ورځې لرو، چې دغه زر طلایی ورځې چې دیتا د فرصتونو کړکۍ هم وایي، چې دا د حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه شروع تر د ماشوم 2 کلنۍ عمر پورې، چې دغه حالات کې ماشوم غذایی حالت ته، تغذیه ته باید ډیره پاملرنه وشي. په دې حالات کې که چیرته ماشوم ته د غذا د کافی نه رسیدو له امله کومې نیمګړتیاوې رامنځته کیږي، هغه ایریورسیبل دي، یعنی په دې معنی چې غیر قابل ارجاع دي. نو بنا ان دغه فرصت باید د لاسه ورنکړ شي. دویمې پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې د خوارزواکۍ د مخنیوي په ارتباط، په ګران هیواد افغانستان کې د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره مختلفې برنامې دي، چې تقریبا د په ټولو کلینیکونو کې ده، که زه داسې ووایم چې په 2400 کلینیکونو کې د تغذیې برنامې او پروګرامونه په لاره اچول کیږي، چې ټول وړیا دي. میندې کولی شي چې لاړ شي او کلینیکونو ته مراجعه وکړي، د هغه پروګرامونو څخه استفاده وکړي، چې زه یې په لنډ ډول یو څو پروګرامونو څخه نوم اخلم. مثلا د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره موږ IYCF خدمات، مور باید خپل ماشوم ته په کافي اندازه شیدې ورکړي، یعنی د تولد څخه د ولادت څخه وروسته په نیم ساعت کې باید مور ماشوم ته خپل شیدې شروع کړي، چې په هغه هغه شیدې چې په لومړیو 3 ورځو کې د مور د تیسه خارجېږي، په هغې کې کپام اصطلاح وایي واکسینونه موجود دي، چې ماشوم د امراضو په مقابل کې وقایه کوي. کله چې ماشوم د امراضو په مقابل کې وقایه شو، چې امراض خپله یو سبب د خوارزواکۍ یو سبب ده، نو بنا ماشوم د خوارزواکۍ څخه مخنیوی کیږي. دویمه خبر دا ده چې میندې باید ماشومانو ته په لومړیو شپږ میاشتو کې خالص خپلې شیدې ورکړي، دا په دې معنی حتی د جوزا په لویو ورځو کې هم باید مور چې اضافي خواړه په لومړیو شپږو میاشتو کې ماشوم ته ورنکړي. البته شیدې باید په درست شکل ورکړي. دا چې څنګه شیدې په درست شکل ورکول کیږي، میندې باید کلینیکونو ته مراجعه وکړي، هلته کانسلران شته یا قابلې دي چې هغوی په تمامه معنا د شیدې ورکولو پروسه مشاهده کوي او مور سره مرسته کوي.
په افغانستان کې چې زیات خلک بېوزله دي، څنګه دوی کولی شي چې یو نوي زیږیدلي ماشوم ته یا تر 5 کلنۍ کم عمر ماشوم ته کافي خواړه برابر کړي؟
مننه د پښتنې څخه. مو په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت مختلف ګایډلاینونه تهیه کړي دي. اول کې زه باید دا وایم چې تر شپږ میاشتنیو پورې ماشوم ته هیڅ نه وه غذا ته ضرورت نشته، باید د مور شیدې په خالص ډول د مور شیدې وخوري، او د شپږ میاشتنیو څخه وروسته متممه غذا شروع کیږي، چې هغه د ګایډلاین مطابق په ګایډلاین کې هغه غذاګانو ته ځای ورکړل شوی چې په لوکل مارکیټ کې پیدا کیږي، یعنی په اطرافو کې همغه خپل وطني پروډکټ چې ده، د همغه تولیدات څخه سالمه استفاده ده، چې څنګه ته سالمه استفاده وکړي. موږ او تاسو به تر معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې اکثره غلط رواجونه حاکم دي، چې دا خپل هم د سوې تغذی یا د خوارزواکۍ یو عمده سبب جوړېدای شي، چې حداقل موږ او کولای شو چې دغه رواجونه له منځه ویسو و غیره. د دې نه یو باکیفیت غذا موږ څنګه جوړ کړو، چې دا په کلینیکو کې د غذا خودن عملا پروګرامونه دي، چې د قابلو او د تغذی نرسانو په واسطه میندو ته خودل کیږي، چې څنګه همدغه د موجود غذا څخه یو باکیفیت غذا موږ جوړ کړو، تنوع او ټولې خبرې په نظر کې ونیسو.
او د افغانستان امکاناتو ته په پام یو مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي، دا هغې لپاره څه ډول خواړه تاسو توصیه کوئ چې هم ارزانه تمامېږي او هم په هر ځای کې خلکو ته پیدا کیږي؟
ډېره مهمه پوښتنه ده. موږ میندو ته، یعنی ما مخکې دوی ته اشاره وکړه چې د حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه، یا کله چې حاملګۍ کشف شوه یا تشخیص شوه، د همغې ورځې نه مور باید د حاملګۍ په دوران کې یو وخت اضافي خوړو ته ضرورت لري او کامل استراحت ده، او د زیږون څخه وروسته باید مور دوه وخته اضافي خوړو مور ته برابر شي. نو دا رښتیا هم په افغانستان کې یو جدي ستونزه ده، چې موږ د فوډ سکیورټی له نظره اکثره افغانان لاسرسی نه لري، خو بیا هم کوشش کیږي چې دغه موجوده غذایی مواد چې د موږ په ملک کې پیدا کیږي، سبزیجات دي، مثلا حبوبات دي او لبنیات دي، اکثره په کلي کې خلق چرگان لري غواګانی لري یا سبزی ترکاری کرل کیږي. مهمه خبر ده چې د دې د استفاده طرز باندې دوی پوښي، نو که دوی کلینیکونو ته مراجعه وکړي چې د دغه خوړو څخه څنګه سالمه استفاده وکړي، نو دا هم د سوې تغذیه د خوارځواکۍ په مخنیوي کې ډیر رغند رول لري.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې وو چې ځینې اوریدونکي په تماس کې دي چې د دوی مصرف کیږي د ټلیفون د لارې. اوریدونکي زنګ وهلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصت پیدا که کومه پوښتنه لري.
سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ته.
وعلیکم السلام.
د افغانستان باندې کوم فضل هدي ورده ګم. نو ډاکټر صاحب محترم، ډیره مهمه خبرې وکړې، د خبرې تایید مونږ به زده یم چې عموما په ټولو ولاتو کې دغه د سوی تغذی پیښې ورځ په ورځ ډېرې او ډېرې شوې دي. خو هغه کوم مرغان چې هغه ښې فور انرژي دي، خو بیا هم دنیا ته سوی تغذی اولاد راوړي، وجه څه ده؟ دا مې یو سوال پوښتنه وه. او بل هغه کلینیکو ته چې دغه مواد د سوی تغذی دپاره راوړل کېږي، د زیاتره کسانو لاسرسی که ورته کېږي هم هغه مواد نه ورته رسي، که په دومره باندې اوسرنه وچوي او دغه سوال باندې اوسرنه وچوي. مننه وخت راکو.
ډېر مننه ډاکټر سبات من، ستاسو پوښتنه له ځانه سره لیکلې ده. سوالونه واوریدل. اول دا چې یو روغ مور کله ناکله ولې په خوارځواکۍ اخته ماشوم نړۍ ته راوړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. مونږ مخکې خوارځواکۍ تعریف کړه. خوارځواکۍ که مونږ په ظاهري شکل د یو مور وګورو، ډېره صحتمند به مونږ ته ښکاري، غټه به وي. خو مونږ د خوارځواکۍ مختلف انواع لرو چې په دې کې مایکرو نیوټرینټ ډیفیشنسي دي چې ډېر عمده رول لري. یعنی هغه مواد او منرالونه چې په سترګو نه لیدل کیږي اما ډیر رغند رول لري، دا په مایندو کې کم وي. او بل د دې ورور د پښتنې په جواب کې زه باید وایم چې ډیر زیات عوامل دي چې مور کوچنی ماشوم ته ولد کوي. نو دې لپاره ډیر اړین او مهمه ده چې مور باید هغه د حمل په جریان کې چې کوم سلور ویزیټونه دي، باید په منظم ډول کلینیک ته لاړ شي. مونږ په کلینیکونو کې، په ټولو کلینیکونو کې، په وړیا ډول د مور د تغذی حالت د ارزیابي لپاره برنامه او پروګرامونه لرو چې د مور تغذی حالت او همدارنګه د ماکرو نیوټرینټ یعنی د غټو غذایي موادو او وړو غذایي موادو له نظره د مور تغذی حالت ارزیابي کیږي. که چیرته کومه ستونزه ولري، په هغه وخت سره باید تدابیر شي. بل ځینې انتانات دي چې دا سوال ولادي نسایي پورې ډېر مربوطېږي. ځینې انتانات دي چې که چیرته مور صحتمند وي خو هغه میکروبونه ولري، نو کیدای شي چې مخکې د وخته ماشوم تولد کړي یا ماشوم وزن کم وزنه ماشوم تولد کړي. نو ډېر زیات اسباب او علتونه لري. نو توصیه مې دا ده د دې ورور پښتنې که چیرته داسې حالات سره مخ کیږي، نو ښه خبره دا ده چې که د حمل د کشف نه وروسته حداقل څلور ځلې باید دوی د حاملګۍ په دوران کې کلینیک ته مراجعه وکړي چې هلته ټول حالات ارزیابي شي.
ډاکټر صاحب، په روغتیایي مرکزونو کې په خوارځواکۍ اخته ماشوم ته کوم ډول خواړه ورکوي؟ په هغه کې څه ډول منرالونه یا ویټامینونه وي؟
ښه پوښتنه ده. په مونږ په د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې تقریبا 1400 کلینیکونو کې دغه د سوی تغذیه د خوارځواکۍ لپاره مواد په وړیا ډول ورکول کیږي چې دا یو ډول مواد دي آر یو ټی ایف ورته وایي چې د شدیدو خوارځواک ناروغانو ته ورکول کیږي. او بل نو مواد چې دي آر یو ایس ایف دي چې دا د متوسط خوارځواک ناروغانو ته ورکول کیږي چې په دې کې پروټینونه دي، د ممپلی غوړ دي، مثلا ویټامین ای دا، اوسپنه دا، فولیک اسید دي. د دې ټولو مجموعه چې زیاته برخه پروټینونه تشکیلوي چې دا هر پاکټ تقریبا 1500 کالوري انرژي تولیدوي چې دا هم ناروغ ته بیا د وزن په اساس ورکول کیږي.
مله ډاکټر صاحب، تاسو ول چې په روغتیایي مرکزونو کې په وړیا ډول خلکو ته دغه ځینې مواد ورکول کیږي. مخکې اوریدونکي له لوګره زنګ وهلې او بیا وروسته له میدان وردګ څخه هغوی شکایت وکړ چې په ځینو روغتیایي مرکزونو یا کلینیکونو کې دوی ته دغه مواد نه رسیږي، نه ورکول کیږي. په دې برخه کې څه میکانیزم تاسو لرئ چې اړو کسانو ته دغه مواد ورسیږي؟
دا خو مهمه خبر ده چې کله چې ماشوم کلینیک ته ځي، دا ټول ماشومان ته نه توصیه کیږي. هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته وي، یعنی د خپل مشخصات او کریټیریا لري، هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته وي، هغه ماشومان ته دا په وړیا ډول ورکول کیږي. یعنی په هیڅ یو صحی مرکز کې د دې ممانعت نشته چې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته یو دیته د مواد توصیه نشي.
بله ډاکټر صاحب، په خوارځواکۍ د یو اخته ماشوم درملنه څومره وخت دوام کوي؟
ما درملنه تقریبا هغه یعنی تر دریو میاشتو پورې هغه ماکزیمم هر اکثر درملنه دریو میاشتو پورې ده. نو دا دی دوه درې هفتونه نیولې تر دریو میاشتو پورې په دغه مدت کې مریضان معمولا ښه کیږي.
بل که چیرې څوک دغه د درملنې پروسه نیمګړی پرېږدي بیا څه ستونزې پیدا کوي هغه په خوارځواکۍ اخته ماشوم ته؟
د ډیره مهمه پوښتنه ده. سوی تغذی یا خوارځواکۍ که موږ او تاسو په عامه اصطلاح ووایو ډیر خراب عواقب لري، ډیر خطرناک اختلاطات لري چې په طبي اصطلاح ورته اختلاطات وایي، چې هغه اختلاطات کېدای شي د ماشوم په د مړینې سبب شي، چې د هغوی نه ډیر زیات مثلا کېدای شي زړه د ماشوم کار پرېږدي، یا همدارنګه هایپوګلایسیمیا د ګلوکوز د وینې د ګلوکوز کچه یې کمه شي، یا د بدن د تودوخې درجه کمیږي، چې دا ډیر وژونکي اختلاطات یا عواقب دي چې ماشوم ډیر زر وژي. که چیرته ماشوم بدون د تداوۍ څخه پرېښودل شي یا تداوی نیمګړی شي، ممکن ناروغ ماشوم د دغه عواقبو سره مخ شي او په نتیجه کې مړینه رامنځته شي.
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی. د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. ډاکټر صاحب، په خوارځواکۍ د اخته ماشوم ذهني وده څنګه وي؟ په دې اړه که یو څه توضیحات ورکړي.
نظر په مختلفو سرویانو کې چې په مختلفو کلونو کې په نړیواله کچه شوي، یعنی هغه ماشومان خوارځواکۍ اخته دي نسبت روغو ماشومانو ته، د دې ذهني وده کمزوره وي. یعنی دا ماشومان به په مکتب کې همیشه متکرر غیر حاضریانی کوي، په لوبو کې په برخه نه اخلي، خلاقیت به نه لري. دا ماشومان که په لنډ وویل شو ووایو داسې چې په ټولنه یا په کورنۍ باندې بار وي، یعنی هغه اقتصادي دستاورد هم د رو نسبت روغو ماشومانو ته ډیر لږ وي، په آینده کې د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي. نو ډیره اړینه ده چې د ماشومانو تغذیې ته ډیره زیاته پاملرنه وشي.
ډاکټر صاحب، هر کورنۍ دا وس نه لري چې خپل خوارځواکۍ ماشوم یو روغتیایي مرکز ته ورسوي، دوی د کورنۍ په دننه له دغه سي ماشوم سره څه مرسته کولای شي؟
موږ تقریبا د افغانستان په کلو او بانډو کې د سوی تغذی پر برنامه غزیدلې ده، چې دوی کولای شي مربوطه په هر کلو کې تقریبا په یو یا دوه کلو کې رضاکار صحي کارکوونکي شتون لري، چې هغوی کولی شي چې دوی میندو ته لازمې مشورې ورکړي. که چیرته یو مور دغه په ټولنه کې چې کوم غلط رواجونه حاکم دي، د دې نه مخنیوی وکړي او د صحي کارکوونکو هغه کومو پیغامونه چې ورته وایي په دې باندې دوی عمل وکړي، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې په زیات واقعیت د سوی تغذی څخه مخنیوی او جلوګیری کیږي.
ډاکټر صاحب،
مهمه ده چې دوی هغه رضاکاران
بله دا غوی لارښوونه ته پام وکړي. یا وردون کې پلان کې دي چې مصرف زیاتونه سي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
سره تاسو سره وځو.
مننه. خیر اوسې. مننه.
زما ډاکټر صاحب څه پوښتنه کول؟ ما دا شي درد کې تقریبا لږ څه کېږي او کله چې لندې سي د شپې ډیر درد کوي، دا سره کوم؟
ډاکټر صاحب، وردون کې د پښو درد څخه شکایت کاوه، کومه پوښتنه ورڅخه لري؟
عمرم سونه ده.
عمر تقریبا 30 کال دی.
عمر په ارتباط کومل او څه کاروبار کوي تاسو؟
یار خپل د میکانیک مو موټرسایکلان جوړوم.
او وزن مو څومره دی؟
وزن تقریبا 1 کیلو دی.
او 1 کیلو. بس تاسو ټلیفون قطع کړئ، ل رادیو نه د ډاکټر صاحب جواب ووري. کڅم د پروګرام له موضوع سره دا بيخي جلا موضوع ده، خو بیا به هم ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې. مهرباني وکړئ ازادي رادیو.
ڈاکٹر جوڑی دلته ډیر زیات اسباب ډیر زیات دی. یو اصطلاح ده چې موږ ورته وری کوزوین وایو. اوس نږدې نه ده چې دا سړی د نږدې نه وکتل شي چې په وریدونو کې مشکل یا خلکو کې دا ستونزه پیدا کیږي، لکه همدا مستریان او ډیر خلک کاروباري خلک چې ډیر وخت لپاره ولاړې په یو ځای کې ودرېږي، نو هغه وینه پر رګونو کې تجمع کوي چې باعث د دردونو کیږي. نو د ما د ورور ته توصیه دا ده چې دا لاړ شي متخصص د جراح ډاکټر ته، نو دا خپل ستونزه ورسره شریکه کی. امیدوار یم چې ستونزه به حل شي انشاءالله. دوست خاص ستونزه به نه وي.
ځینې ماشومان ممکن د خوارځواکۍ په ستونزه اخته وي خو نشي په دوی کې نه لیدل کیږي. دا څه ډول ماشومان دي او دا څه ډول د خوارځواکۍ بڼه ده؟
چې یو نوای په کې دا ده چې د هغه منرالونو یا ویټامینونو فقدان چې په ډیر کم اندازه ماشوم ته ضرورت دي. لکه په دې کې د اوسپنې، که چېرته په یو ماشومو کې د اوسپنې مقدار کم شي، ماشوم په کمخونۍ باندې اخته کېږي، چې دا خپله د خوارځواکۍ یوه نمه ده. همدارنګه د ډي ویټامین، د ډي ویټامین که باید ماشومانو کې چې له نارمل اندازې څخه کمیږي، یو زیادت ستونزې راځي. کېدای شي ماشوم پکې وزن له لحاظ ښه وي، وزن نورمال وي، اما ماشوم د مایکرونیوترینتونو په فقدان باندې اخته وي، چې مختلف مایکرونیوترینتونه دي. که چېرې د هغې اندازه د ماشوم په وینه کې کمیږي یا په وجود کې، ماشوم موږ دې حالت ته هم خوارځواکي ویلی شو، چې دغه متخصص درک کولی شي دا حالت
تشخیص کړي. زیات مصرف کېږي، هغوی له تاسو نه کومه پوښتنه لري؟ مهرباني وکړئ ازادي راډیو د اورېدونکو ته وخت ورکوئ چې خپله پوښتنه وکړي. مهرباني. اوریدونکي دا پوښتنه کوله، تخنیکي همکار په غوږ کې راته ویل چې د دوی ماشوم هم لکه چې په خوارځواکۍ اخته دی. ده ویلي دي چې هر ډول خواړه ورته راوړي، خو بیا هم د ده ستونزه نه حلېږي. ډاکټر صاحب، په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه دوی ته څه ده؟
د موږ سپارښتنه د دې ورور په پوښتنه کې، بلکې په ټوله کې ټولو افغانانو ته د ما سپارښتنه دا ده، هغه ماشومان چې عمرونه یې له دوو کلو څخه ښکته دي، موږ په کلینیکونو کې د دوی لپاره منظم پروګرامونه لرو. دوی باید هر میاشت کلینیک ته مراجعه وکړي او خپل د ماشومانو د تغذیه حالت یا د ودې څارنه هلته ارزیابي کړي. متخصص روغتیایي کارکوونکو په واسطه چې هلته کلینیکونو کې همدا یې دنده ده، چې ماشومان، هغه ماشومان چې عمرونه یې له دوو کلو څخه ښکته دي، باید په هر میاشت کې د دوی د ودې حالت ارزیابي شي، یعنی د تغذیه حالت ارزیابي شي. که چېرته خدای مکړه کومه ستونزه وي، په هماغه وخت سره هماغه صحیح کارکوونکی مور ته لازمي مشورې ورکوي، که چېرته درملنې ته اړتیا وه درملنه یې کوي، تر څو ماشوم د خوارځواکۍ د پرمختللي حالت څخه مخنیوی وشي، یعنی پرمختللي شکل ته شدید حالت ته لاړ نه شي. نو هیله مې دا ده چې دا خپل ماشوم هغه نږدې روغتیایي مرکز ته بوزي، اولته د تغذیې له نظره د دې ماشوم ارزیابي وشي.
بله ډاکټر، تاسو څرګندونه کې یادونه وکړه، په دې خاطر چې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته نه سي، هغه ته د اوسپنې ډېره اړتیا ده، دغه راز د ډي ویټامین. خلک په کلیوالو سیمو کې دغه څنګه د ماشوم دغه اړتیاوې پوره کولی شي؟
موږ په ټولو روغتیایي مراکزو کې، په ټولو روغتیایي، لکه مخکې موږ چې ذکر کړ، که چېرته د حمل په دوران کې مور په منظم ډول کلینیک ته لاړ شي، د هغه د اوسپنې ذخایر په کافي اندازه پوره شي، چې دا په وړیا ډول په ټولو کلینیکونو کې ده، یعنی په هره میاشت کې یو حامله مور تقریبا دیش ګولۍ په ورځ کې، یو ګولۍ د اوسپنې او فولیک اسید دا ترلاسه کوي، چې دا د نړیوال روغتیایي سازمان توصیه ده چې باید د حمل په دوران کې مور ته تابلیتونه واخلي. که چیرته مور دغه تابلیتونه په کافي اندازه د حاملګۍ په جریان کې ترلاسه کړي، نو د هغه ماشوم به سالم وي. خو بنا په هر علت، که چیرته ماشوم په کمخونۍ اخته یا ستونزه ولري، دوی باید نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي، چې هلته په کافي اندازه دواګانې شته. ده که چیرته د وینې کمښت ناروغۍ باندې اخته وي، نو دوا ورته توصیه کیږي او انشاءالله ستونزه حل کیږي.
ډیره مننه د پروګرام له میلمه، د تغذیې له متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. دغه ورځ له اوریدونکو څخه چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې تماس ونیوه، خپلې پوښتنې او تجربې را سره شریکې کړې. د دې اونۍ پروګرام همدا و چې د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه مو پکې خبرې وکړې.
Oh, چل تیر ہر سے